درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخو نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. ده په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیرې ښځې اړې شوې دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی یې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د له منځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایل او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي تر څو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. حاضردمه موټر په بدیلی فرعي لاري تګ راته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښو وروسته د دغو دوو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلي شوي دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلوماتي ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښو وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یوولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو اوری نن د مطبوعاتو د آزادی نړیواله ورسته. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د آزادی په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه پښته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړیږي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. د موږ اصلا ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابل پلو خوښ دی.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت کابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مون ته کابلی پلاو وروړي.
زموش خبري اعلان له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندیشنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او شی حکومت ولی لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه په یوه اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه اغزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
په رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه څه خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه ویز کوي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې، نو هغه ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال اگست چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1525 پیښه ثبت شوه. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1526 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لکه تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 298 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت پام او د خبريالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو ل پاکستان د هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنې وردی. د دې سازمان د شزو برخي مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ل پاکستان وغوښل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیزو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه نجونی چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدي او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
پاکستان دې سہالت نیول په مازور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصون جنو ته د ذکر زمينه مساعد نه دا کار وظیفه نشته. نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه یې ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیان کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره داسنو زله کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي.
دایچ
لاینې از بامیان نه دی، وای په بامیان کې دنه او دات چې ورسوالې تزیم لري بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. کمیلی بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنډ دی او په بیلا بیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیر لوړ دی. همدا اوس چې کابل تزی کرایې له 1500 افغانۍ ده، خو کمیلی بس وی دا کرایه به کم
مشکل استایشرایته
وکړي. لبل خو د کابل خار داتمې نه هی او سی دن کې احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو له کمخ شکایت کوي. تنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت 1.5 ساعت ما منتظر ملي بس
دی. دا وای موږ له یو تر 1.5 ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه به اخیسته اوسې بن کړی چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شي دي.
روبرو ساخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1,050 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 3,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیر او وسنۍ حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د سونزې د حل ژمنی کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوې. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکو اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
شغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبه د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لوړاندې د تعارفو د جنگ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115% تعارف لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اتمی پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبه ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستې، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمی برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوي یورانیم وارد کړي. ل خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی مرسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکي ادارې مسؤلان وایي یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همداراس په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي چې ودانیزې چارې به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون له کبله د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابیږي او یا اړ دي چې په لشبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالی کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازی انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانه د کچالو ذخیره دي، 15 دانه د پیاز ذخیره دي په ګردیز کې، 15 دانه کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانه کشمشخانی په روحانی په بولسوالی کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر و عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. د ډېر شګام د مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعد اصلاحات پاکستان ته تل ته سړی خونی کې خودل د سړی خونی روان دي ان شاء الله ګردیز کې ټول صفه کې دغه جوړیږي د ډېرې ګټه کوي د قانون ته وطن ته ټول ان شاء الله ګټه ده.
موږ کچالو د موږ پیاز د موږ اصلاحات هغه سي په ارزان قیمت خرڅېده موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سو وښ ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډېر کومه کو سر ډېر کار وسو.
د پکتیا کاروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیه پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاس کرلی و بیا په کور کې یې خو یعنی یخنی ټول خراب الګی هم یې خو حاضر قیاس ټول خراب یې اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي تاسو کتلی سي شاوخه کرلی دي ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګلدار یو جایداد لري خن زکه لري خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي اتي په نیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کول سوالی کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاون کې لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاون کې لري ممکن درته نوی او جالب خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرانیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazede de balki de kurane o dostano e ham. Aw der zalai de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwal der khohigi. Yo zmana zma de kurane aw dostano hom. Zme khpal kurane aw dostano sara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intekhabun di aw څوبنه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده.
شمت انفخ سیر ګود او استتیکت این
بخاته هالنده ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي.
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ما ته ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګدې ملي دلی چې څنګه په خبي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریانی ډیره خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړل وو کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي ډیر مې خوخه ده
واوی خالته کافی پسند ده
لاجپت نگر ته هند په نیو دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي قابلی پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخواند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بالا بل کول سواری کی چې باران او سو جلی وسه طوفان راغی د خلکو انداري مات سپی توانونه ډیر ور ورسیده بیا انجینران راغله داخل گوینداره او این سولران چورتوائی او اینداره مثلا دا نوشتا کرده داخل دیوالون چپسی و دا نوشتا سوا حقا دیوالو والا تم رست ورکول سویده دا اینداره والا تراغل انجنران دا کابل خلق پرتوس و پاوزی که دا بالا بلک سی دا مشتا کومک را که لسو نپر تیوان نکل بیا برت دوی خوابه دی سو بلاره دا دی د ازمور ژغ د مشران واوري نو د ازمور نمانه نیوښته کړه موږ په ښه خوشحالي د ازان رد کړی چې سبا راځي به سبا راځي دا دی وختونه ونیوله د ازمور سره مشران کومک وکړي.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه په تماس کې سویم. دا سړک حادثات ډیر دي، دا دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د نو موټرانو کله وسی پټنه یو ولسوالې کې نو دا سړک دی ولسوالې لپاره جوړ شوی اوس په ولسوالې کې دمر موټران لري کله ټول افغانستان کې درل او دا سات دې زیات سوی دی
دا د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتونه 500 افغانۍ کار په 500 افغانۍ دی دا اوس یو قانون یو چا ورته شي دی شرکت دا خبر په خبر دی نه دی خبر خلک چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په 500 افغانۍ باندې دی په 200 فو کارتر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شر الله استلسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تل وست کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټوله و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم ځایونو چې خوشسي او سیرګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو د شې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لجوال په معنا سره ده دا ویل ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامست کیږي هغه اول خو مثال موجودا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت تکثر تر سره کوي په وګ کې راشکار کیږي او د دې څخه چې کومه حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوا ان نی یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاست راځي او د لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سره رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سره رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دا غوښ عبارت دی د څو دغه مراحل ټول وايي لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکی موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوج او پیچلې مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلې او لنګیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوج دیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې خروسه د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوا غشتي بازوګان پکښ کې رامنځدي لن بازوګان پکښ رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دیوبسر نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یو یو د مور او بل د بلار سره راغلی سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نیو جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې دا هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لمړنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو شي کیږي تړل کیږي چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړول لپاره دوی چې کې اماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلی و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دند په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او بدلونونه څخه معلومیش څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونه ته کش کړله اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نو چکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سر ترسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یوځای کېږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کېږي بېرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی، هسته ویش خو اجرا سونه، هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوې، او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې، او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس د مو ویله، د میوسس ته چې دی فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي، او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کېږي، د میوسس په عملی کې سر ترسیږي. همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سر ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکي دي تولیدوي، او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو. ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي، یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي، چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظه مطلب غټي، مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شو دی، او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساس درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګ ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات، او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دی غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
نور په دې کې خطرون کې جوړشتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دین کم برخه کې چنشلیږي هغه د ټینډن په نام سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نشلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دی خپل په منځ کې د مایوفلامنت لري چې د مایوفلامنت پروتین یا فون دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد د دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شویږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخت پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی زموږ د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل. پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، معلومداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کیږي ای ټي پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي، د دې لپاره د ای ټي پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټي پی انرژي راولاړیږي په ای ډي پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پی تجزیه کیږي په ای ډي پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډي پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټي پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.